پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر نیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د روان وضعیت حال درکوو. افغانستان کې بشري ناورین ته اندېښنې.
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان
او د کندهار مسولین وای پر خاري نن سهار د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
د ووم اوزه انجلاسمه اوزه او همدارنګه کوتل مرچي په ساحو کې د پر پوسټو باندې حمله وکړه.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان استډیو ترغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمان نه دی او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درستی سره پر افغانستان خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ د ولایتي شورا له غړیو، د شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد وایي ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل دوستم په مشهد طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویندوی زیاته کړه مارشال دوستم تېره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولي دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغل یو ولایتي مرکزونو شمېر 9 ته ورسید. حکومتي چارواکو د فیض آباد او پلخمري د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ایزو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دواړه ښارونه سقوط شوي دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي ویلي دي چې طالبانو د بهارک ولسوالۍ له نوري پر فیض آباد شار حمله وکړه او د ولایت مقام او نوري دولتي ودانې ونیولې. همدارس له بغلان ولایته ازادي رادیو ته را رسیدلی راپور نوې چې په لخمري شار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډه پوځي مانوره پای ته ورسوله. دا مانورې وروسته له هغه وشوه چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتری کې په دې تمریناتو کې چې چیرونه پیل شول او پرون دوشنبه د اگست په 10مه پایته ورسیده د روسیې تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیرو ګډون کړی وو. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلوسی آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې له جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. دا خبرونه له ساجی راډیو اوري. الجزائری چارواکي وایي دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشتلشه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلې دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیري هم وژل شوې دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیري ژوبل شوې دي. الجزائری چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ماښامه پورې په څه باندې 80 ځایونو کې اور لګېدلی و. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کرکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزي استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. دا له کله چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی آی ای ریاست ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز د اسرائیل ولسمشر صدراعظم او نورو چارواکو سره ویني. اسرائیلی رسنۍ وایي د دغه هیواد چارواکي د سی آی ای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له وخته رسېدو سره سره د بایدن حکومت د ایران اتمي موافقې ته د ورګرځېدو په لټه کې دی او کنه دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. یو ځل بیا د اوریدونکو هرکلای کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناامنیو په څپو کې شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی د غلطه لزایي چارواکو سره کتلی او مارشال عبدالرشید دوستم ته هم دنده ورکړې چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري وکړي. دا چې خاغلی غنی نور څه ویلي دي څه لیدکاتې سره کړي زموږ خبریال استودیو ته وصل دی. ستړي مشي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ولسمشر غنی په څه هدف بلخ ته ولاړ او هلته څه ویلي دي؟
ولسمشر غنی بس ته په خپل سفر کې د ولسی پاتون کونکو پر تجهیز او انسجام تاکید کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمود لطیف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی په دغه سفر کې له سیاسي چیرو او د بیلابیلو احزابو له مشرانو سره کتلی دي. محمود زیاته کړه چې ولسمشر د شمال زون له مهمو چیرو لغه جمله له مارشال دوستم سره عطا محمد نور او همدارنګه جمعه خان همدرد او محمد محقق سره فوق العاده غونډه ترسره کړي او همداراز جنرال مارشال دوستم ته دنده سپارل شوې چې په شمال کې د جګړې مشري وکړي او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو مشري دای تر سره کړي. د دې ترڅنګ د ولسمشر مرستیال ویان همدارازو ویل چې ولسمشر غنی د ورځې په دوام کې به د بلخ د ولایتي شورا لغړو د شمالي ولایتونو له قومي مخاورو همدارنګه په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي چارواکو سره به هم ګډې ناستې ولري او د طالبانو پر ضد د پاسونوالو د راپورته کولو همدارنګه د په شمالي ولایتونو کې د سرتاسري عملیاتو د ترسره کېدو په اړه بحث خبرې وکړي. خو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې دای په فاریاب سرپل جوزجان او تخار ولایتونو کې خپل کمانډانانو ته دند سپارلی ترڅو د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه راوپاروي. همدارنګه ویل شوی دی چې د عملیات مشتی د بلخ ولایت څخه ترسره کیږي. اخو بیا د طالبانو ویان زیبالله مجاهد از رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تحرکات به نتیجه ور نه کړي او ډېرې سیمې اوس د دوی تر کنټرول لاندې دي.
بلې، او کله زره په د شمالي ولایتونو کې په امنیتي وضعیت باندې راته وغږیږي، هلته تازه حال څه دی؟ پرون چې راپورونه وو فیض آباد او پلی خمری کې هم طالبان نن وتل سیمې لاندې کړې. هلته تازه وضعیت لنن سهار تر غرمې پورې څه دی؟
په فیض آباد ښار چې د بدخشان ولایت مرکز دی نن سهار طالبانو نیولی دی. هلته دوی یو زندان مات کړ، تقریبا 800 زندانیان آزاد کړل. له هغه پس دوی د ولایت مخام ماڼۍ خپله کړه، د امنی قوماندانۍ ته ورننوتلي دي او د ورځې په دوام کې یې له خلکو سره، له سپین ږیرو او مخورو سره غونډې درلودې او له دوی یې غوښتنه کړې چې ته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو سره له دې هم د فیض آباد وضعیت داسې نه دی چې خلک روحیه ولري او خپل اټۍ خلاصې کړي او کار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. همداراز په پلي خمري کې هم وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډیری خلک تښتېدلي دي د جګړو او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته، او د دې تر څنګ په پلي خمري کې په پام کې ده چې 209 وبخې د پامیر قلوردو چې شمال او شمال ختیځ ته مربوط کیږي هغلته هوایی بریدونه ترسره کړي. اخوا بیا په تخار کې، په سرپل کې او جوزجان کې کومې سیمې چې د طالبانو تر ورکې لاندې راغلي دي خلک خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر حال راکو او دغه راځي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت هم را سره شریکو. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارشال عبدالرشید دوستم په ګمارنې کوم اهداف غواړي ترلاسه کړي، آیا د مارشال عبدالرشید دوستم راتګ د جګړې قومندې ته په شمال کې د جګړې کرښې به ورسره اغیزمن شي او کنه طالبان به په شا شي او کنه، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال را سره د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل سټډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ د جګړې قومندې ته په شمال کې د مارشال دوستم راوستل به د جګړو پر لیکو څه اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اگر څه حرکت ډیر ناوخته صورت نیولی ده، مشکلات به اسانه نه وي. دا مفته خبره نه ده، د جګړې خبره ده. په داسې وخت کې چې همدغه یو بلخ پاتې ده او یو فاریاب پاتې ده، اما د دې راټولول زه فکر کوم ډېر مشکله خبره به وي. خو پر هر صورت اصلي خبره چیرته ده؟ اصلي خبره دا ده چې دغه حالتونه دوی خپل ولایتونه ونسو ساتل، اما پړی ټوله پر رئیس جمهور اچوله. رئیس جمهور اچوله چې ګواکې دی خپله دا ولایتونه طالبانو ته تسلیموي. دا ډېرې اوازې وي، دروازې وي، او په فیسبوکو کې یو تعداد نوي شکل هم خلک چې دا مسایل د قومي ته لمن وهي دې خلکو نوشته کول، دا سړی مجبوره سو چې دې کار ته لاس واچوي، خپله مسره لاړ شي او هلته دا کار ته سر سامان ورکا. مگر اوس داسې فکر وکړئ تاسو زیاده اووه ولایتونه چې هلته قوتونه ټول به تلاشي شوي دي، په شا تللي دي، اوس د هغو مشکلات به څومره زیات وي، راټولول یې څومره مشکل دي. خو خیر، په هر صورت نو که چېرته داسې شي دوی سره راټول شي، دلته به دا جګړه خدای وکړه چې قومي شکل ونه نیسي. نو که اما شکل ونیسي، تنه مخالفینو په مقابل کې جګړه کوي، دا به یو خبرې. اما که قومي شکل ونیو او داخلي جګړې ته لاړه، بیا به دا ډېرې مشکلې خبرې او دا به په افغانستان کې به ډېرې وینې توی شي، ډېر مشکلات به پېښ شي. نو په دې خاطر باندې دلته د اندېښنې ډېرې زیاتې دي.
بله، امرخیل صاحب، بلخ یو څه ستراتیژیک موقعیت لري په شمال او شمال ختیځ کې، تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې حکومت هم نه غواړي په اسانه له لاسه ورکړي. بلخ څومره کولای سي د نور شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د بیرته نیولو لپاره د یو ښه نظامي موقعیت په توګه ثابت شي؟ یعنی دا جګړه به په لاندې وخت کې دوه درې اونۍ کې تغییر شي، فکر کوي؟
دا خبره ده کله د اول منګو ته د شمال وضعیت وڅېړي، نو راځئ چې په رښتیا خبره وکړو. دا وطن ته هم رښتیا وایي، دا خلکو ته هم رښتیا ووایي. په شمال کې داسې حالتونه مابین ته راغله مخکې له دې نه چې جګړې شروع شي، یو تعداد توپک سالارانو او یو تعداد قوماندانانو په خپلو قوم باندې ډېر ظلم وکړ، په خلکو یې ظلم وکړ، په اولادو یې ظلم وکړ، په ښځو یې ظلم وکړ. ځکه ترې واخیستې. ډېر مشکل شرایط یې د خپل خلکو ته پیش کړي چې حتی یو تعداد خو په نامه د خراسان سو یو تعداد نه منوي، افغانستان نه منوي. یو دا خبرې را پیدا شوې، دا مشکلات چې را پیدا کړې، خلک په تنګ راغلې. داسې زر زر دا ولایتونه چې تحصیل شو، خلکو اردو نه دفاع ونه کړل، د خپلو مشرانو نه دفاع ونه کړه، له همدغه خلکو نه چې دا توپک سالاران وقمان دېونه دفاع ونه کړه، ځکه دوی په تنګ راغلي وو، ظلم په تنګ راغلي وو.
امرخیل صاحب، اوس لنډ وخت کې بیرته د دغو ولایتونو یا د دغو ښارونو نیول امکان لري؟ فکر کوي په یوه اونۍ یا دوه اونیو کې
اجازه راکوي که نه؟ اوس اجازه راکوي. آیا اوس داسې تبیب شته چې په دغو ناخوالو باندې ملهم کېږي؟ داسې طبیب به څوک چې دوی بیا سره راټول کړه، دوی بیا سره دوی اوس اروپا کې کړه او دوی سره اتحاد او اتفاق ته ورولي؟ دا مشکله خبره ده، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده، تر هغه پورې چې موږ ټول خپل ځان افغانان ونه ګڼو، د افغانستان ونه ګڼو، تر هغه پورې د دې جګړو مهار کول کار از اسانه خبره نه ده. طالب هم زموږ ده، بل څوک نه ده. تمری هم زموږ ده، سلبای نزی هم زموږ ده، همدغه د افغانستان ورونه دي. بل څوک موږ هم خپل د ټول سره ورونه. هر وخت چې موږ سره دغسې یو مفکوره پیدا شو چې موږ ټول ورونه یاستو، قومونه مهم نه لري، هر څوک هلته ژوند کولی شي لکه ورور غوندې ژوند کولی شي، نو ته په دې واضح ده چې هم په جګړه کې کامیابي شته، هم په سوله کې کامیابي شته.
ولسمشر د پاڅون کوونکو پر تنظیم ټینګار کړی دی. جنرال صاحب، پاڅون کوونکي ولسي خلک څومره کولی شي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګټور ثابت شي؟
خبر هم دغه دا خو دوی مخکې دې لاره کې دغه وکړه کنه، مثلا لاړه شمال ته پر آمد دویم مقاومت خلک سره ټول کو خراب را روانو له توپکو سره، اما هیڅ نتیجه یې ور نه کړه. د همغه مشرانو شاته ونه درېده،
بله،
دوه نفره مو شاته ونه درېده. اوس که څوک وکولی شي دا سره راټول کړه یو ځای که سره، او دوی په دې سړه چې د افغانستان دفاع طبعا چې واضح خبره ده چې دوی به څه مسکت په لاس راوړي، اما که خلک له دنیا تېرېدلي په اصطلاح ترې ځي، او یا اوس داسې مفکورې د دوی سره دي چې چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، دې جنجالو پسې که وګرځېدې، نو په دې پوه شه چې هېڅ نه وه، مفکت به په لاس را نه وړي.
ډېره ډېره مننه. د امنیتي او پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل و چې په شمالي ولایتونو کې د محمد اشرف غنی د سفر او هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو د بیا جوړېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د کندهار د جګړې او د غراس په افغانستان کې د جګړې له کبله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه هم درته وایو. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په بازارونو کې د خامو موادو او اوبلن ګازو د بیې لوړیدو او په بندرونو کې د حکومت د نه همکارۍ له امله اندېښمنه ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې جګړې او د مخالفینو لاسونو ته د یو شمېر مهمو بندرونو لوېدل د تیلو او طبیعي ګازو د واردولو پروسه له جدي ننګونو سره مخ شوې ده. د سوداګرۍ خونه وایي د حکومت تر کنټرول لاندې بندرونو کې هم حکومت تاو د ګمرک چارواکي نه یوازې اوبلن ګاز واردولو لپاره اسانتیاوې نه برابروي، بلکې سوداګر لا هم په بندرونو کې له پیچلي او وخت نیولو پروسیجرونو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو اړتیاوې شته ستونزو او د هیواد نازک وضعیت ته په پام کې نیولو سره د اوبلن ګاز واردونکو ستونزو لمنځه وړلو په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګر ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعریفې ورته معاف کړي. سوداګرۍ خونه د دې اقدام هرکلی کوي، خو په لا نورو اسانتیاوو ټینګار کوي. دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د لغمان د وطن ګټو بند سروې بشپړه او ډېر شر به عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې 1.5 متره لوړواله لري، 1.5 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د 1.4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې بند په ډیزاین 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د کابل په شهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 496 افغانۍ.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي، خو چارواکي وایي چې دا بریدونه یې په شاتم بولیدي.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق عیسی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9 او 15 اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال تراګر د وحشي کرونو په څیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د 10 اوزې 15 اوزې او همدارنګ کوتل مورچې په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په 3، 4، 5 او 15 اوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او په 10 او 8 اوزه کې د کندهار محبس له 4 طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 3 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 40 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په 40 ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له 2، 3، 4، 5، 9 او 15 اوزې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
په راپور کې مو د کندهار د جګړو په اړه واورېدل او له هغه وړاندې هم د شمالي ولایتونو د جنګي وضعیت په اړه. هم دې جنګي وضعیت په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب کړی دی. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنې ښودلي چې جزئیات یې له سالی محمد سالی نه اورو.
عبدالولي پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان شوي دي.
عبدالولي پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خز خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خرید او فروش بندې په شا کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به سټي. که نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګېږي.
نه خوراکي توکي او تجولات غیر ترکی توی که به حد الورسوی دی پا دی اعتبار ده زموج غشتن ده حکومت او ده تالیبان و سخداده چی پشار که روان جنگون جد تجربه بند کلی او دبور لطری که چه خبال عدب تا درشدو دو پار کارو کی.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل سوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل سوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل سوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغه پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو ښارونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ویتو رینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسېدلی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په دویم نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
هیواد ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشي پاوز او سارګر ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزي ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلي دي. د لیکوال په اند د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسېدلې، بلکې له کرښې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورڅنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوي جګړې پر ضد سره منسجم شوي دي. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د په نړیواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړې چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان د دغه یرغل یوازې ننداره کوي، چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وس به زور راوړي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو دغه غږ واوري او له دې تپل شوې جګړې وژغوري. بیساو رسپانې لیکلي چې افغانستان په دې ورسیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. رسپانې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړېږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم توند نیوکی کړی چې تر قومندې لاندې زیات شمیر ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمې هم د طالبانو لاسته ورغلی. او اطلاع روز ورځپاڼې لیکلي چې د ختیځ له نورو ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامن سیمو کې ګڼ شمیر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامن سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو ترڅنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
دولس نیمې بجې شوې. مخکې لدې چې تاسو ته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپور کړو، اسمت چاروان سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکړ. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه لرله. ولسمشر غنی به د بلخ د ولایتي شورا له غړو او ځینو قومي مشرانو سره هم وویني. طالبانو په چیرو څلور ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولي دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر نه ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. الجزایری چاورواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي او د اسرایل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرایل ته لاړ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
درې تنه داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 526 ګرامه هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دې څخه تر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشې موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفره نور چې تر 4 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي، په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 10 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې و چې د دې ولایت یې ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته وویل چې په تالقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشې موادو د 12 قضیو د څېړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې وویشتله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز وایاند خالد موحد ازادې رادیو ته ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، شپږ اویا کیلوګرامه چرس، 4,540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیره ښیښه نیول شوې وه.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
په یو بل راپور کې به مو د مسودې په نوم د یوې روغې شوې معتادې مېرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسېدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشې ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت سره شي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغورۍ تورنوي چې د نشې موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تېروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت په روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهال به سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجې څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشې موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بې روزګار ځوانان د نشې موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشې موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشې موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادي بیا له نشې موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولي دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونه سي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورک کیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ، ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلاوالي سبب کیږي.
لبر مرغ ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسېږي لبر مرغه نه دی شوی.
د هرات عام روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بسترپناه معتادین اوسېږي چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس مو د مسعودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره وو چې تازه یې نشه پرې ایښې، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسعوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تېرې ترخې خاطرې هیرې او ډېر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانی وایي چې مسعودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسعودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسعوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسېدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسعوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسعودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسعوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یوه سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه وچی جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسعوده د صفایي ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسعودی له کاره راضي ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسعوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستري وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسعوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي
زموږ سره یې ډېره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله راسره کړې ده. وایي هېڅ اندېښنه مه کوي، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله مند کوي او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسعودی هیلې پرسوي.
لئن
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق یې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته سټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په تیر بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزني. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو، په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډوله ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو ان د خوا څخه. هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي، په دې کې زیاته برخه شیشه یا میت امفیتامین شامل دي. خو دا که اول ځل دپاره ډیر وخت سي دا اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي، یا که یو معتاد احتیاط پرېږدي، بیا که دوی دغه مواد واخلي، دا که ډیر وخت سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سي انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې ده دا هغه کسان استعمالی چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ، هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولی شي؟
دو حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی، حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول سي، استفراق ور باندې وکړي، یا مخ او لاسو پښو ته بور وشیندل سي چې دی یو څه را بیدار سي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو سي او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې، هغه ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونستخ به پرې بسل سي او د مری بیکات نه یې د تنفس لارې به خلاصې، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکړي او یو نږدې سنټر ته به انتقالي.
هغه معتادین سي په زړه کې په ځان پوهیږي سي بد حالت کې دی، هغه خپل څه کولای شي؟
هغه د نږدې قریبان سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خراب دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کوي. په دغه شکل باندې کولی سي چې د مرګ څخه وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي، او یا کلینیک شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنی کیږي، خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وضعیت ورکړي، استفراق ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچي، نه واچي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویشي، خوب ته نه پرېږدي. او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري، یا پیشنټ په طبي سره ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنۍ مرستې او موږ طبي ټول مرستې د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشه یي توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري او خپل هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمن پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې نشي توکي بد اغیز لري کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده بالکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني خصوصا په دې کې چرس خودلی دي چې کله چرس سره څوک استفاده کوي نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یوه ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشه یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه 1 کیلو چرسو کښې ماته پوډر ګډ کړي وو ته ماته راوړل دا تا ته ما تحفه راوړې دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپل لاړم نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل چې هغه چرس مې وویل د ته په ځان مې درد راغی د ته حوصله شومه ټوله رانه لاړه د ما همسایه و هغه چې د غیما کوارې ته وکتل والکه وته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې ته ونیسې ته یودم ووهه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله ما د لاسه م پلار مړ شو مور م قلبي مرض پیدا که ابل مور مې م قلبي مرض پیدا که دغه عمل خو داسې هغه ده چې یو پرېدي ووهل بعد هغې دته کشش پیدا که انسان ته مور ته دې بېتبار کوي پلار ته دې بېتبار کوي جامې ته دې بېتبار کوي خپل مال ته به په خپله غلی ورځ به غلی مردان کښې پروت وم باران راباندې ورېده 2 متره غوندې پلاستیک و دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړه زه په خټو کښې همسې پروت وم یو کباړي تېرېده ما ته وکته وی وځوانه ولې په دې حالت کښې پروت یې مال نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم هغه موبایل راکړه مور ته مې زنګ ووه ماله مورجانې وی چېرته یې ماله داسې ځي کښې پروت یم او په داسې وضع یم موټر ته چې 2000 روپۍ څه چې 10000 مرکې ما نه راوړي تا خواته مور مې وویل کوم ځای کښې وی زه دا درغلم درځمه در پسې مور مې چې راغله چې دا وکته فشار یې جګ شو مور مې وولېده دونه حوصله ما کښې نه وه چې زه خپل موره پورې ځان ورسوم خپله دا مور دا ونیسم لږ اوبه پرې واچوم لږ په حال راشي یو څو ساقیانو راغله لږ په مخې اوبه ورته واچول اوبه یې ورکړلې موټروان ته مور 2000 روپۍ م ورکولې ځې نه بوتلم اخرې ځای دلته بل انډیوال مې وو هغه عملي نه وو هماغلته داسې تېرېده هغه باندې مې مور غږ وکړه هغه پېژندم مور مې پېژندم سیم ته څه چل وکړه په دغه چوک کښې دغه تیار کالي خرڅېږي یو جوړه ماته راوړه تور کالي راته راوړه دغه راته واخوستل مخې راته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه ونه ګورې څوک ته کور ته چې راوستلم دې مور مې 3-4 سطله سرې اوبه ګرمې راته نیولې او زه یې پاکولم پاکېدله مانه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاته کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مو شې
استاد جانه؟ تر جلال آباد پورې په څو ځې؟
دربسته ځي.
هو دربسته ځو.
بس زر افغانۍ راکړه کنه.
ښه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چې زموږ په خوښه به ځې.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروې.
بیګم اوسه باداره بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستا وي.
بس خیر اوسې استاده ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني ټول په سیټو کښې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو
راځي ماشومانو
هلته ځکې نما اخوا
ځای په ځای شوې په خیر
و ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادره تا دې اولادونه دي
هو اولادونه وي دي
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته مې ورور اوسېږي د زوی واده یې دی هغه واده ته روان یم
ښه ښه اوس پوه شوم
استاد څه کوې په موټر کې د چرسو سګرټۍ وهې
سګرټۍ خو زه خپله وهم تا ته خو یې نه درکوم ته څه مشکل لرې وروره
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یاره که رښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نور نو ستا خوښه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه موږ ستا سره هېڅ نه ځو
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلی تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زر راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپه او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کېږي دا توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم
دا دې راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لږ قرار چلاوه ولې دومره بیړه لرې
ورا و سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو تا ویل چې چرز مو وهه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه اوس بیا راته وایې چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سګرټۍ دې ووهه
هو سګرټۍ مې ووهه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سګرټیانو وهل موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو
څومره موټر تیز چلایې
هو استاده دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په ارامه وچلوه
آرام نه کېږي ور دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي د شنه
وسړیا دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشي چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بېچارګۍ هم مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زو خو یوازې چوم زما کور خو وران شو. خدا تز موږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.